द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه یې قدر منو اوریدونکو او خراغ لاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی ناوري نن د پنځمبي ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. واښ شوی دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلوو.
په پاکستان کې د ترهګری ډلې القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه معلوماتو ورکولو د تورن ډاکټر شکیل افریدی مقدمه یو ځل بیا ځنډول شوې ده. د هغه وکیل قمر ندیم وای
او مونږ ته اوسه پورې دغه چانس نه راکړې او مونږ ته اجازه نه راکړې مونږیانو سره نه ملیا وای دا پته مونږ دې کیږي اوس څنګه دي.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د کاندیدانو ترمنځ دریمه او اخیری مباحثه کې ډونالد ټرمپ ویلي دا به وروسته وایي چې د ټاکنو نتیجې مني او کنه.
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. She's guilty of a very, very serious crime. She should not be allowed to run. And just in that respect, I say it's rigged.
ډونالد ټرمپ او د هغه سیاله میرمن هیلری کلینټن دواړه د اسلامي توندلاري ډلې داعش په ختمولو موافق وو.
So I have said, look, we need to keep our eye on ISIS. That's why I want to have an intelligence surge that protects us here at home. Why we have to go after them from the air, on the ground, online.
او عراقی او کوردی ځواکونه وای د داعش تر ولقې لاندې موصل خار ته نږدې شوي دي او په پیرس کې په موصل باندې نړیوالې غونډې ته د فرانس صدر اولاند خبرداري ورکړې ده چې د موصل نه د داعش تښتیدونکي وسلوال راقاته. او
سرټکی تاسو واوریدل وز خوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان ابتابات خار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومه بولو کې د امریکای استخباراتي ادارې سیاګي سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه او رونه نن یو ځل بیا د دسمبر اولنۍ نیټه پورې ځنډولې شوې ده. نن د استغاثه وکیل عدالت ته د نه راتلو بجی دا مقدمه ځنډولې شوې ده. د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم د ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د فاټا ټریبیونل پوش پګیشتم زل د خغلی افریدی مقدمی او رونه زندول ده. مولی ویلی هغه ته د خپل موکل سره د ملاویدو اجازه هم نو ورکړل کیږي. د ابتابات خار کې د امریکایي پوز پلاسو د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنی ورستو د خیبر ایجنسی اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شکیل افریدی د لخکر اسلام تنربډل سره د مرستو په تور هغه ته درې دېرش کاله د قید سزا اورولې وه. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی هغه د اسامه بن لادن معلومه بولو کې د سی آی اے سره د مرستې لپاره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د کور سره نږدې کورونو کې د ویکسین یو جعلي کمپین چلولې وو.
پاکستان ویلی د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې د تړون هرکلی کوي او غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر د خپل د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان دغه خبرې په داسې حال کړي چې دوه ورځې وړاندې داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ دوه پټې لیدنې شوې دي، خو تېره ورځ د طالبانو وایان د دغو خبرو یا لیدنو نه انکار کړی دی. اخوا د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دا وخان مینپال دا وکوي چې د طالبانو سره دغه خبرې ترسره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د څلورو هیوادیزه ډلې د غړي په توګه پاکستان د افغانستان د سولې عمل مرستې ته تیار دی. نوموړي هغه د دریز بیا تکرار کړی دی چې پاکستان د ټولو ترهګرو پر ضد د ستوپیر یو رنگ عملیات تر سره کوي. نور تفصيلات تاسو ته په دې حقله وړاندې کوي د اسلام آباد څخه رابیا پیر په دغه لنډ شانت راپور کې.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا یو ځل بیا وویل چې د افغانستان د امن لپاره د افغانانو د هیلو تر مخه سیاسي خبرې ډېرې ضروري دي. دوی وویل چې د وسلوالو ترمنځ د روغې جوړې خبرې د افغانانو کورنۍ معامله ده او پاکستان چې د دغه سیاسي روغې جوړې ملاتړ کوي اوس هم په دې اړه خپل کردار لوبولو ته تیار دی. دوی زیاته کړه چې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ کېدونکي امن لوزنامه چې وختي هرکلی هم کړی دی د طالبانو سره د خبرو لپاره یو ماډل کېدای سي. تیره ورځ مطبوعاتو کې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو رپورټونه مخې ته راغلي وو او ویل سوي وو چې دغه خبرو کې پاکستان نه دی شامل. خو وروسته د طالبانو لاړه دغه رپورټونه رد کړی سوي وو. د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ تیر کال جولای کې خبرو لومړی پړاو ته پاکستان په مرسته په شارګوټي مری کې سوی وو. خو دویم پړاو یې یوار د طالبانو د مشر ملا عمر ته مرګ ته رپورټونو او بیا په امریکایي ډرون برید کې د ملا اختر منصور د وژنې پس تر سره نه ورسېدو. د کیو سی جی د ختمېدو د رپورټونو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې نفیس زکریا وویل تر اوسه پورې د کیو سی جی یو غړي هم نه دی ویلي چې کیو سی جی اوس ختمه ده. د کیو سی جی مقصد طالبان خبرو ته تیارول وو. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دیوا ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما گیټ په نوم مشهور په بهر ملکونو کې د جایدادونو په مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ترڅنګ وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او د مالیه مرکزی ادارې اف بی آر چیرمن ته په عدالت کې د حاضرېدو امر کړی دی. نن د سپریم کورټ تر کسیزه بنچ د هغه خواستونو اورونه کوله چې پکې د سپریم کورټ نه د ملک نه بهر په غیر قانوني توګه پیسو وړو په سر د نواز شریف نا اهل ګرځولو خواست شوی دی. د تحریک انصاف چیرمن عمران خان د اورونې وروستو خبریالانو ته ویلي نواز شریف به انصاف تراولي. وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د پاناما پیپرز په مقدمه کې د عدالتي ګام هرکلی کړی دی او ویلي هغه په دغه لانجه کې د عدالتي فیصلې انتظار کوي.
بلې خوا قبایلي سیمې مومند جنسي او د خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې تر سره شوو بمی چاودنو کې د امن لخر دوو پخوانو غړو په ګډون درې کسان ژوبل شوي دي. د مومند ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیه وینا ده چې د پنجالۍ تحصیل د حاجي کور په مقام په کچه لاره هغه مهال یوه بمی چاودنه شوې کله چې د سیمې څخه د امن لخر دوه پخواني غړي یعقوب او حبیب الرحمن په موټر سایکل تیرېدله. چاودنې کې دواړه کسان ژوبل شوي دي. داګه دی وی چې تیر میاشت هم د مومند ایجنسی امبار تحصیل کې د جمعې له مونځ پر مهال د یوې ځانمرګي برید لامل لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 50 تنه نور ژوبل وو. بلې لورې ته د افغانستان پلازمینه کابل ښار د ریشخور په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوځي مرکز کې د افغان پوځیانو له یونیفورم څخه په ګټې اخیستو یو تن وسلواله بریدګر په ډزو کې څلور تنه پوځي او ملکي امریکایي سلاکاران مړه او ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکو ویلي دغه برید د کابل ښار په سویلي څنډه کې چې هلته د افغانستان د ځانګړو ځواکونو فرقه شتون لري ترسره شوی دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان د کابل څخه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت بیان مرستیال جنرال ردمنیش ویلي دا پیښه تیره ورځ د کابل ښار جنوبي څنډه کې چې هلته د افغان ځنګړو ځواکونو فوزي مرکز شتون لري رامنځته شوې ده. د ردمنیش په وینا یو تن چې د افغان ځواکونو فوزي جامې اغوستې وې له وسلې څخه په ګټې اخیستنې سره یې په ترسره شوي برید کې یو تن امریکایي سلاکار وژلی او درې نور ټپیان کړي دي. په دې اړه وړاندې جنرال ردمنیش دیوې ته داسې وویل
امریکایی وګړی دی او همدارنګه د امریکایانو په ذریعه دغه نفر سي عسکري درشیه درلوده په فایر باندې د منځ ته تللی.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دوه تنه امریکایي سلاکران چې یو تن یې فوځي او بل تن یې ملکي دی، د یو تن وسلوال لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. ناټو ځواکونو ویلي په ترسره شوي وسلوال برید کې درې تنه ټپیان شوي دي چې دوه تنه یې امریکایان دي. دمګړې 9000 امریکایي فوځیان د افغانستان د سرتیرو د روزنې چارې مخ ته وړي او تر څنګ یې د جګړې د ښه مدیریت لپاره افغان حکومت ته د اړینو مشورو په ورکولو بوخت دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا رادیو، کابل.
د امریکې ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار یو ځل ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په صدارتي انتخاباتو کې د هغه سره د ټګۍ تورونه لګولې دي او بېګاش پاشوي اخیری صدارتي بحث په وخت کې د دې ویلو نه انکار کړی چې هغه به د نومبر په 8 نیټه کېدونکو صدارتي انتخاباتو نتیجې منی. د ډیموکراتیک ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلنټن سره صدارتي بحث په وخت ډانلډ ټرمپ وویل هغه به د انتخاباتو نتیجو ته د کتو وروستو د دې فیصله کوي. د عراق جګړې په اړه ډانلډ ټرمپ وویل په عراق کې به اوسني ګامونه ضروري نه و که چېرې امریکې د دغه هیواد نه خپل ځواکونه نه وي راویستې، کوم وخت چې میرمن کلنټن د اوباما انتظامیه برخه وه. هیلری کلنټن وویل هغه د داعشتون روه ډلې نه د موسل ښار بیرته اخیستو مرسته کوي، خو ویلي دي هغه عراق ته یو ځل بیا امریکایي ځواکونو مرسته نه کوي.
د ایران خو وزیر اعظم حیدر الابادی نن ویلی دی د موصل خار نیول او د داعش وسلوالی ډلې پر ضد یې عملیات ډیر په چټکتیا سره روان دي. دا خبرې هغه پاریس کې د یوې غونډې پر مهال کړي چیرې چې د غربي او منځني ختیځ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران موصل خار کې د سولې او ثبات ساتلو په اړوند راغونډ شوي وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه نه باندې غواندي اوري. د پاکستان ابټ آباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکې استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته کولو تورن ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه اورونه نن یو ځل بیا زنډبلې شوې ده. دا د دسمبر اولنۍ نیټې پورې زنډبلې شوې ده. نن د استغاثي وکیل عدالت ته نو راغلی. د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ډیوه ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې یو خو هغه ته د خپل موکل سره د ملاوېدو اجازت نه ورکول کیږي چې د هغه صحت څنګه دی، او دا شپږشتم ځل دی چې د مقدمې اورونه زنډولې کیږي. رپورټ پې د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
ټاکل شوی وه چې نن به فاټا ټرایبیونل د خیبر ایجنسۍ یوې ناقانوني ډلې لشکر اسلام سره د مرستو په تور 3 کاله بندي شوی ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اوریدنه کوي. خود نوموړی وکیل قمر ندیم ایډوکیټ ډیوا رادیو ته وایي د نور کله په شان دا ځل هم د سرکاري وکیل یا پراسیکیوټر د نه حاضرېدو په وجه قضیه د دسمبر لومړۍ تاریخ ته ځنډول شوه.
نن خو ما غوښتل چې روس ځلې پکې د سرکار طرف نه وکیل پکې نو راغلی، نو دې ځلې بیا هم پکې سرکار طرف نه څوک راغلی نه وو. دغې څوک هغه هغوی ریپرزنټیشن ونه کړو، نو دغې په وجه باندې ډېر انتظار وکړو کورټ هغې دپاره. خو بیا د انتظار نه پس کړه، انتظار نه پس تاریخ بیا بدل کړو.
نوموړی زیاتی د 2.5 کال او شپږشتو پیښو باوجود دغه قضیه ټرایبیونل کې پراته ده. وړاندې به دا عذر پیش کېدو چې د قضیې ریکارډ عدالت ته نه دی ورکړی شوی، خو اوس چې ریکارډ راوړل شوی دی نو سرکاري وکیل نه حاضرېږي. د یادونې وړ ده د خیبر ایجنسۍ اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په 23 مئی کال 2012 کې ډاکټر شکیل افریدی ته د ځایي ناقانونه تنظیم لشکر اسلام سره د مرستو په تور 3 کاله د بند سزا او راولې وا. خو دغه تنظیم د ډاکټر شکیل افریدی د څه قسمه مرستو نه انکاری دی، او بیا د وکیلانو اف سی آر کمشنر عدالت کې درخواست جمع کړو چې ای پی ای د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. او کمشنر د درخواست جواب کې په 23 اگست کال 2013 کې قضیه سر دوباره کتنې لپاره فاټا ټرایبیونل ته واستوله. خو ټرایبیونل په 13 دسمبر کال 2013 زره دیالسم کې په دی وینا کمشنر ته واپس کړه چې د کمشنر هدایات واضح نه دي، خو کمشنر یو ځل بیا قضیه ټرایبیونل ته ولېږله چې اورېدنه د ریکارډ مطابق وشي، خو د دومره مودې تیرېدو باوجود د قضیه باقاعده اورېدنه لا تر دې وخت نه ده پیل شوې. او قمر ندیم ایډوکیټ وای د ډاکټر شکیل افریدی سره ملاقات هم نه ده شوې. هر څوک ډاکټر شکیل په دغه تور باندې دی، خو په دغه الزام هم دی چې نوموړي د امریکا جاسوسي ادارې سی آی اے سره د اسامه بن لادن معلومولو کې کومک کړی دی، خو دغه قضیه په رسمي ډول نه ده شروع شوې. متاثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا رادیو خبری خپرونې ته غوږ ستاسو د مدثر شاه څخه د ډاکټر شکیل افریدی په اړوند دغه راپور واورېدو. هم غواړو په دې حقله باندې نور معلومات ستاسو سره په خپرونې کې شریکو. د دې لپاره زموږ همکار بیروز خان صاحب دا مهال سټوډیو ته راغلی دی. هغوی نه به ځینې تفصیلات اخلو او ستاسو سره به شریکو. ستړي مشئ، په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډیره مننه، خوشحاله اوس.
بیروز خان صاحب، که تاسو اوریدونکو ته دا وویل چې پاکستان دا مقدمه په قبایلی عدالت کې کوي، خو سوسو زل وزنډیدله، وجه یې څه ده؟
یو خدای چې په قبایلی سیمه کې کوي، دغه وجم دغه چې د شکیل افریدی تعلق د دغه افریدی او د خیبر ایجنسی سره دی، نو دغه ورته او خیبر ایجنسی کې چې کوم دی قانون د اف سی آر دی، د فرنټیر کرایمز ریګولیشنز، د هغې د لاندې او په هغې کې په دغه نظام کې سیستم کې پولیټیکل ایجنټ چې وي هغه ټول اختیار لري، د هغه کو غواړي څومره سزا چې ورکول غواړي دا هغه د دغه قانون لاندې دغه سره اختیار شته. بیا د دغه اختیار سره تړلی کدی غواړي نو د خپل اچ هند پکت وته وي په خپل مرزه باندې په خپل خوخه باندې چې کوم جرګه دی راو جوړه کی، د هغې جرګې نه هم د خپل فیصلې ملاتړ اخیستی شي، مرسته اخیستی شي. نو ځکه هم او وجه هم دغه ده چې ګندې نورې دنیا ته دا هغه ورکي یو تاثر ورکي چې د قبایلي سیمو یو خپل نظام دی، د قبایلي سیمو یو خپل قانون دی، د هغې د لاندې چې کومه دی د خلکو سره وضعت کیږي، یو د خلکو کومې قضیې چې دي، مقدمې چې دي، د هغې د لاندې کېږي. خو وجه هم دا ده چې د پاکستان حکومت د په هغه کارونو باندې بد منلی دي، بدې ګڼلی دي، ځکه هم که هر څومره د ده خبره په کار وه چې په عامو عدالتونو کې شوی وی، د هغې په ځای باندې راوړه قبایلي سیمو ته، چې قبایلي سیمو ته بیا یعنی د قانون چې کوم قانون پوهان دي یا وکیلان دي هغې ته هم هغه خو ته نشته د ده لپاره، خو په عدالت کې په پېښور کې یا په بل ځای کې په های کورټ کې یا په سپریم کورټ کې که کیس وشي نو یو وکیل به پیش پشي دغه لپاره. خو که چېرې د ده مقدمه لکه څنګه چې په قبایلي سیمو کې شوې ده، دته درې دېرش کاله څوک مختلف دغه ښي درویش کاله وي، درې دېرش کاله وي سزا ورکول چې کومه دي، دا اوس دغه سزا په عدالت کې چیلنج شوې ضرور ده، خو د دینه مخکې په دغه قوایلی قانونو کې قوانینو کې ډیر زیات بدلونونه راوستل وینو، البته د دې یو قانوني سیستم جوړیږي، ځکه پاکستان غواړي د سزا ورکي، ځکه پاکستان غواړي د یو مثال وګرځي، نو ځکه د مقدمه هم د خبر جنسي یا د قبایلی نظام تړلې ده.
بیروز صاحب، د امریکې لپاره خپل ډاکټر شکیل افریدی څومره مهمه ده او څوم اولی مهمه ده؟
د امریکې د پاره خو ډاکټر شکیل افریدی یو اتل دی، یو هیرو دی، ځکه د کانګرس کې چې کله په دې بحثونه شوې دي، یعنی مهم په دې دی چې ډاکټر شکیل افریدی د امریکا د هغې تحقیقاتو برخه وه، د هغې پلټنو برخه وه، د هغې معلوماتو راایستلو برخه وه چې د اسامه بن لادن غوندې یو لوی ترهګر چې امریکا د ټولو نه انمی نمبر ون ورته ویلی وو، د امریکا د ټولو یعنی اولنې دشمن چې کوم و هغه اسامه بن لادن وو. اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ وو په داسې ځای کې چې هغه بیخي د پاکستان هغې ته یعنی ګریزن سیټي ورته وایي، ابټ آباد. نو شکیل افریدی د هغه ټیم برخه وه، د هغه خلکو نه یو وو چې د اسامه بن لادن پسې ګرځېده او اسامه بن لادن را پیدا کړ. اسامه دغه وجه ده چې د امریکا انمی نمبر ون، د هغې دشمن نمبر ون هغه را معلوم شو. د شکیل افریدی په پاغې کې هم خپل برخه به پکې وي، ځکه هم د امریکا په د کانګرس کې چې کله بحث کیږي نو کانګرسمن چې کوم دي هغې دا وایي چې شکیل افریدی زمنګ هیرو دی، زمنګ اتل دی. او بیا د هغې نه مهم دومره دی چې د پاکستان ته چې کوم هر کال امریکا مرستې ورکوي، یعنی دعوت امداد ورکوي، په هغه امداد کې هر کال 3.3 میلیونه ډالره، یعنی بداوی تقریبا 3.5 کروڑ ډالرو ته نږدې پیسې تی هر کال کټ کړي دي. اوس او شرط په کې دایي خیره تر څو د شکیل افریدی امریکا ته یا د امریکا چې کوم غوښتنه دغه سره سم دغه سره سلو کو نشي، دا کټ یا دا امداد چې دی دا به ودرول شوی دی او دا به ودرول کیږي. نو د دینه اندازه کیږي او د دې سره سره د دینه مخ کې چې کله د اف 16 ډیل کېده او د اف 16 باندې هم الته کې شرایط نورو سبب پکې د دې هم ذکر وی، سبب پکې د دې هم غوښتنه وی، خو هغه په نورو ترهګرو ډلو باندې او د ترهګرو ډلو سره چې خبره تړل کیږي شکیل افریدی نوم به پکې ضرور راځي، ځکه هغه د یو لوی ترهګر ډلې یو لوی مشر پر معلومول کې د امریکای امداد کړی دی، مدد کړی دی. ځکه هم په کار دا و چې پاکستان د امریکای سره کملګری دی په ترهګرۍ خلاف، نو د شکیل افریدی مرسته کړې وي، د پاکستان خپل دا کیس پټ ساتلې وي، خو پاکستان دا غلطي وکړه، ځکه دنیا ته وایي زه د ترهګرو خلاف یم. او د ترهګرو خلاف چې هغه کوم د امریکای مدد کړی دی پاکستان، هغه په هغه کې تور کې راونی وو کار، هغه په سیټل ډسټریس کې کړی دی، مقدمه د یو دغه ده او راوړلې بل ته ده، پاکستان دلته کې بل غلطي کړې ده، بیا یې نړۍ ته ځان په دې حیثیت کې ور ثابت کو چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي نه چې مخالفت.
بیرو صاحب، دلته یوه بله اخرنۍ پوښتنه ده، خو ډېره مهمه پوښتنه په دې ده چې اوریدونکي باید په دې پوه شي چې په شکیل افریدی باندې اصلي تور څه دی او بل دا چې رسمي تورونه ورباندې څه لګېدلي دي.
شکیل افریدی د یو ډاکټر دی او هغه په هغه مهم کې برخه اخیستې ده چې کده د اسامه بن لادن د ډي ان اي یا دغه د وینې دغه د بچو د کورنۍ چې کله د هغه کور په نخښه شو په اپټاباد کې، نو دې د هغه ټیم د سی آی اے سره په مرګتیا باندې، ځکه چې سی آی اے ورپسې لګېدلې و، سی آی اے د خدمات د یو ډاکټر په حساب باندې واخستل، وایي چې دی په دې وتوانېدل چې هغه ماشومان یا د کور نور چې دغه د اسامه بن لادن د کور نور بندیانو هغه یا غړي وو د کورنۍ، د هغوی نه وایي چې په دې کې دی وتوانېدل چې کوم د ویني سامپل دی یا ټیسټ چا خستل هغه چې دی میچ کې ډي ان اي او کې دا د اسامه بن لادن د کورونه یا اسامه بن لادن دلته کې دی، نو په دغه د د باندې رمبرې چې کوم تورونه دي اصلي تورونه دي هغه دا دي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایانو مرسته کړې ده. خو دلته کې پاکستان هغه شو کنه امبیرس شو ډیر زیات، ځکه چې پاکستان اوسه پورې اوسه دا خبره راغله چې د پاکستان دغه وخت صدر ته غندې معلوماتو دغه نه مخکې چې کوم صدر وو هغه ته معلومات وو، اوس دا به نور نه نور دا به هغه راوځي، تفصیلات به راوځي. خو اصلي خبره یو وه، په کار دا و چې اپټاباد کې، په کار دا و چې په پېښور کې په هغه باندې مقدمه شوې وه، ځکه چې په سیټل ډسټرکټ کې هغه که اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې ده، نو په اپټاباد کې کړې ده. اپټاباد د خیبر پختونخوا صوبې برخه ده، سیټل ډسټرکټ دی. او د هغه باندې چې اوس کوم الزامونه ولګېدل یا تورونه ولګېدل، نو هغه په خبرې ایجنسی کې په دی ولګېدل چې لشکر اسلام ته د مرستې ورکړې دي. لشکر اسلام د منګلباغ هغه تنظیم دی چې اوس تر اگر پاکستان تر اگر ګرځولې کچره د بنیاد وي د شکیل افریدی، نو د دې تیر حکومت کې منتخب نمائندگان د دغه قبایلی سمو هغوی باندې دا تورونه نه چې بده بده پیسې واضحه ده او ثابت ده چې هغوی د هغوی سره مرستې مالی کړې دي، د هغوی اعلان د هغوی سره ملاتړ اعلان کړی دی، خیراتونه هم د هغوی د په ویناګانو باندې کړي دي، یعنی د قومي اسمبلی منتخب ممبرانو. نو که چېرې لشکر اسلام بنیاد وي بیا خو پکار ده چې هغه خلکو خلاف هم مقدمه وشي، خو دلته کې د ډاکټر شکیل افریدی خلاف چې کوم هغه ده، هغه د پاکستان د استخباراتي ادارو ناکامي او د هغې هغه غوسه ده چې هغه اوس د شکیل افریدی نه وباسي په امریکا. خو هغه نه رایه په پښتو کې متل لوي چې پتا مې وس نه کېږي نو مړه به دې پلار کړم، نو په امریکا یې وس نه رسېږي، شکیل افریدی ته زور رسېږي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب چې تاسو دغه ټول معلومات په تفصیلي توګه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کړل.
مننه.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېرې نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما گیټ په نوم مشهور بهر ملکونو کې د جایدادونو په مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي کورنۍ یو شمېر غړو ترڅنګ وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او د مالیه مرکزي ادارې اف بی آر چیرمن ته په عدالت کې د حاضرېدو او خپل دریض واضح کولو امر کړی دی. رپورټ پیدا اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پاناما لیکس تر مخه د وزیر اعظم فامیل اف شور کمپنیانو ملکیت معاملې نه پس پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، عوامي مسلم لیگ، جمهوری وطن ګوند او یو وکیل بیل بیل 15 خواستونه وزیر اعظم خلاف په سر محکمه کې جمع کړي وو. نن د خواستونو اورنه په وخت یاد شوی ګوندونو مشران هم موجود وو. نننه اورنه چې درې کسیزه بنچ کوله، عدالت وزیر اعظم نواز شریف، د دوی لور مریم نواز، زامن او حسن او حسین نواز، زوم کیپټن ریټایرډ صفدر، خزانه وزیر اساګدار چې لور یې د وزیر اعظم په زوی واده ده، اف آی اے او اف بی آر مشرانو ته نوټیس جاری کړی دی او په دې معاملے یې ورنه دو اونو کې جواب غوښته دی. عدالت د حکم هرکلی وزیر اعظم دفتر کړی دی او یو بیان کې ویلي شوی دی وزیر اعظم د قانون په حکمرانۍ یقین ساتي او خبر دا وی چې عدالت فیصله انتظار دی وکړي شي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف وکیل حامد خان عدالت کې ویلي دی د سکینډل کې وزیر اعظم نوم راتلو نه پس دو ځلې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب وړاندیز کړی وو خو سامل پرې ونه شو ځکه دوی عدالت ته راغلي دي. عدالت نه بهر پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې یو بادشاه قانون لاندې راوستو پله دا ړومبې ګام دی.
ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ ہم لیگل ریمیڈی بھی ڈھونڈے جو کہ ہم نے ڈھونڈی ہے، یہ دونوں ہمارے رائٹ ہے، تو اس سے کوئی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے احتجاج کو اب اور زیادہ زور ملے گا جو سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے.
دوی وی عدالت دے حکم نفذ بعد دوی احتجاج نور ہم زور نہیں سی او نیب، ایف بی آر او ایف آئی اے پرشان ادارے وزیر اعظم پا معاملہ غلے بادی شوی دی او پکار دا چی دا ادارے فعال شی. دوی دا ہم ویلی دی پا دویم نومبر دوی لخوا اعلان شوی احتجاج لار با سپریم کورٹ اوننیسی زکا چی دا احتجاج دا دوی دستوری حق دی. بلخوا عدالت نا بہر دا دفاع وزیر خواجہ آصف ویلی دی عمران خان دا ہر شا احتساب خبر کوی خو چی خپل یہ د خلکو لخوا کم زکات خوڑے لی دی دا احتساب بسوک اور کوی.
ہم احتساب کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان بھی تو زکات اور خراط کے اور چندے کے پیسوں کا کوئی حساب دے، اس کا حساب کون لے گا؟ چار سال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے کو زکات دے پیسے کھا گئے ہیں، داستے سے ہی سانو کتے کیتے گئے نہیں.
خواجہ صرف وہی مونگ خو احتساب تا تیار یو خو عمران خان چے کم زکات آغست دے دائے حساب بسو کر کبھی. خواجہ صرف تیرے رزدا خبر ہم کڑے وا چے خیبر پختونخوا حکومت حقانی مدرسے دا پارا 3 کروڑ روپے زکا منظور کڑے وے چے بیا دے مدرسے طالبان خپل احتجاج دا پارا اسلام آباد تراولی. پاکستان کے مخالف گندونو لخوا پا وزیر اعظم آ وقت نہ تنقید کے توندی راغلے دا کلا چے سمو دوڑان دے پاناما پیپرز کے دا سرگن شوی وو وزیر اعظم فامیل دا ٹیکس نہ بچ کے دو دا پارا آف شور کمپنیانو لذریعے بهر هوادونو کې سرمایه کاری کړې ده. مخالف سیاسي ګوندونه وایي وزیر اعظم پاکستان اولس او بهر ملکی سرمایه کارو ته دلته د سرمایه کاری بلنې ورکوي او فامیلې د هیواد نه بهر سرمایه کاری کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي خضر من اوریدونکو یو ځل بیا د ډیوا رادیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنځشنبې ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلوو.
په پاکستان کې د ترهګری ډلې القاعدې وجل شوي مشر اسامه بن لادن په اړه معلوماتو ورکولو د تورن ډاکټر شکیل افریدی قضیه یو ځل بیا ځنډولې شوې. د هغه وکیل قمر ندیم وایي
خو مونږ تر اوسه پورې دغه چانس نه راکړې او مونږ ته اجازه نه راکړې، مونږ بیان ورسره نه ملاوي دا پته نه لګي چې هغه څنګه دی.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د کاندیدانو ترمنځ دریمه او اخري مباحثه کې ډونالد ترامپ ویلي دا به وروسته وایي چې د ټاکنو نتیجې مني او کنه.
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. She's guilty of a very very serious crime. She should not be allowed to run. And just in that respect, I say it's rigged.
ډونالد ترامپ او د هغه سیاله میرمنه هیلری کلینټن دواړه د اسلامي توندلارې ډلې داعش په ختمولو موافق وو.
So I have said, look, we need to keep our eye on ISIS. That's why I want to have an intelligence surge that protects us here at home. Why we have to go after them from the air, on the ground, online.
راکی او کوردی ځواکونه وای د داعش تر ولخې لاندې موصل خار ته نږدې شوې دي او په پیرس کې په موصل باندې نړیواله غونډې ته د فرانس صدر اولاند خبرداري ورکړې چې د موصل نه د داعش تهدیدونکي وسلوال راکا خار ته اوړي.
سرټکی تاسو واوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان ابټ آباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه اورونه نن یو ځل بیا د دسمبر اولنۍ نیټه پورې ځنډولې شوې ده. نن د استغاثي وکیل عدالت ته د نه راتلو وجې دغه مقدمه ځنډولې شوې. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ډیوه ریډیو سره ځانګړی مرکه کې ویلي د فاټا ټریبیونل په شپږشتم ځل د ښاغلي افریدی مقدمه اورونه ځنډولې ده. د مبولي ویلي هغه ته د خپل موکل سره د ملاوېدو هم اجازه نه ورکړل کیږي.
بلې خوا پاکستان ویلي د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې د تړون هرکلی کوي او غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر دی خپل د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه خبرې په داسې حال کړي چې دوه ورځې وړاندې داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ دوه پټې لیدنې شوې دي، خو تېره ورځ د طالبانو ویان د دغو خبرو یا لیدنو څخه انکار کړی دی. اخوا د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دا وخان مینپال دعوه کوي چې د طالبانو سره دغه لیده کته ترسره شوې ده.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما گیټ په نوم مشهور په بهر ملکونو کې د جایدادونو په مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ترڅنګ وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے او د مالیې مرکزی ادارې ایف بی آر چیرمین ته په عدالت کې د حاضرېدو امر کړی دی.
قبایلی سیمه مومند جنسی او د خیبر پختونخوا مردان ضلعه کې ترسره شوو به می چاودنو کې د امن لخکر د دوو پخوانو غړو په ګډون درې کسان ژوبل شوي دي. د مومند جنسی د پولیټیکل انتظامی وینا ده چې د پنجالۍ تحصیل د حاجي کور په مقام په خامه لاره هغه مهال یوه به می چاودنه شوي کله چې د سیمې څخه د امن لخکر دوه پخواني غړي یعقوب او حبیب الرحمن په موټر سایکل تیرېدله.
د امریکای ریپبلیکن پارټی صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په صدارتي انتخاباتو کې د هغه سره د ټګۍ تورونه لګولې دي او بیګاش په شبي د اخیری صدارتي بحث په وخت کې د دې ویلو نه انکار کړی چې هغه بعد نومبر په یو په اتمه نیټه کې دونکو صدارتي انتخاباتو نتیجې قبلوي.
د افغانستان پلازمینه کابل ښار د ریشخور په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوځي مرکز کې د افغان پوځیانو له یونیفورم څخه په ګټې اخیستو یو تن وسلواله بریدګر په ډزو کې څلور تنه پوځي او ملکی امریکایي سلاکاران مړه او ټپیان کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د امریکې د وخت مطابق ځای وخت مطابق بیګا ماسوتن 9 بجې د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار هیلری کلنټن ترمنځ د 8 نومبر وړاندې اخیری صدارتي مباحثه شوې ده چې پکې د ملک دننه اقتصاد یو شمېر مسلې بهرنۍ تګلاره او خپلمنځه اختلافونه د بحث لاندې راغلي. خو تر ټولو چې کومه مهمه او غټه خبره د امریکایي د میډیا د پروا هغه دا و چې ډانلډ ټرمپ ولي هغه به دې ته انتظار کوي چې نتیجې سره ځي د هغې وروسته به دا فیصله کوي چې آیا دا قبلوي او کنه. د دې ټولو تفصیل تاسو ته زمونږ همکار جواد مجاهد جواد په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
مننه اکرام صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي دا دریمه او وروستۍ مناظره وه، خو دا دوهمه مناظره وه چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډانلډ ټرمپ یې په پای کې یو بل ته لاسونه ور نه کړل، یعنی روغبړې سره ونه کړ. د مناظرې تر ټولو مهمه برخه ښایي لکه څنګه چې تاسو ویلي هغه مهال وه کله چې د مناظرې کوربه د ټرمپ د هغو ادعاو په اړه له ټرمپ څخه وپوښتل چې د متحده ایالاتو د ټاکنو بهیر د ده په وړاندې درغلی کوي. ترامپ د مناظرې د کوربه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسو به د ټاکنو پایلې هرو مرو ومنئ او که څنګه؟
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen.
زبا په هماغه وخت ورته وګورم. زه اوس په اړه څه نه وایم. زبا خپل دریس په هماغه وخت اعلان کړم. تر دې مهاله چې ما څه لیدلې هغه خنه دي. تر ټولو د مخه باید ووایم چې رسنۍ ریښتینی نه دي. دوی د رای ورکونکو په ذهنونو باندې زهر پاشلی. کلینټن وویل چې د ټرمپ ځواب ورته ډیر زیات ویرونکی و ځکه دا د متحده ایالاتو د ټاکنو له رسم او رواج سره په ټکر کې دی.
He is denigrating, he's talking down our democracy and I for one am appalled that somebody
دوی هغه زمونږ د دیموکراسي رنګ بدوي او تر سوال لاندې راولي. زه ډیره خوشینیم هغه څوک چې زموږ د دوو سترو ګوندونو له ډلې د یوه استازیتوب کوي داسې یو دریز لري. ټرمپ او هیلری همدارنګه د متحده ایالاتو د انتخاباتو په سیستم باندې د روسیې لخوا د انټرنیټي بریدونو یا سایبر اټاک په اړه هم په یو بل نیوکې وکړې. هیلری وویل چې اوس خو زموږ استخباراتو هم دا تایید کړې ده چې روسیه غواړي د امریکا په انتخاباتو کې د خپلې اغېزې د درلودلو په موخه هڅه کوي د ټاکنو په سیستم باندې انټرنیټي بریدونه وکړي.
Finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear
بلاخره آیا ډانلډ ټرمپ به دا ومني او په ټاکنو کې د روسیې لخوا دغه اقدام به وغندي؟ آیا دا به ثابته کړي چې په ټاکنو کې د پوتین مرسته له ځانه سره ونه لري؟ کله چې په ټرمپ باندې فشار راغی نو هغه وویل چې له شک پرته به د روسیې لخوا د داسې کومې کړنې غندنه وکړي که رښتیا وي، او زیاته کړه چې کیدای شي چین او یو شمېر نور هیوادونه هم د دغو انټرنیټي بریدونو تر شا لاس ولري.
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If Russia and the
United States... دوی زه پوتین نه پیژنم. هغه زما په اړه خی خبرې کړې دي که موږ له یو بل سره جوړ راشو نو دا خو ښه خبره ده. که روسیه او امریکا له یو بل سره جوړ راشي او دواړه په ګډه د داعش په وړاندې وجنګیږي نو دا خو ښه خبره ده. ترامپ همدارنګه د نهو هغو ښځو د تورونو په اړه هم له ځانه دفاع وکړه چې په دې د زورونې تورونه پوري کړي وه. ترامپ وویل د میرمنو لخوا دا ټولې کیسې بې بنسټه دي. زه یوه هم له دغو ښځو نه پیژنم. زه حیران یم چې دوی اوس څنګه دا خبرې کوي، خو زه ډاډه یم چې دا د هیلری د کمپاین لخوا پلان شوی کار وه. هیلری وویل چې ترامپ فکر کوي چې د میرمنو په وړاندې د درناوي نه کول به هغه ستر کړي. ترامپ د هغوی عزت ته په سپکه سترګه کتلي او زه فکر نه کوم چې دا د هیڅ کومې ښځې ته د منلو وړ وي. دواړو کاندیدانو د سترې محکمې، سخت او د کډوالو پر مسالو هم جلا نظرونه څرګند کړل، او ترامپ یو ځل بیا له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړېدو ننګه وکړه، خو هیلری یې په وړاندې مخالفت څرګند کړ او وویل چې له دې کار سره به کورنۍ په خپلو کې سره جلا شي. هیلری کلنټن په غوڅه توګه کابو 9% له ترامپ نه دا مهال مخکې ده، خو په دیرشو ایالتونو کې د رایه ورکونې ترمنځ د ټاکنو مخکې یوه سروې روانه ده چې تاسو به یې له پایلو وروسته له اعلانېدو سره سم خبر کړو.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
درمنو اوریدونکو د ډی ور رادیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. ځینې نور مهم راپورونه هم لرو په خبرونه کې چې تاسو ته وړاندې کوو، خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه هم د پاکستان په حق لدی چې د پاکستان حکومت د دوی استخباراتي ادارې یا ایسای لخوا هغه وړاندیز منصور کړی دی چې د هغو وګړو پر ضد سخت ګامونه واخلي کوم چې د انټرنیټ د لارې د پاکستان ملي امنیت ته یو ګواښ جوړېدلی شي. همداشان هغوی د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هم ځینې ګامونه اخیستي دي او ویلي دي چې په انټرنیټي جرایمو کې ککړ داعش وسلوالو پر ضد به هم سخت ګامونه پورته کوي او د دغې مخنیوي به هم کوي. په دې هکله د ارشد حسین یو راپور تاسو ته وړاندې کوو، په ګډه به سره واورو.
د پاکستان مرکزی حکومت د سایبر کرائمز په قانون باندې د عمل درآمد په لړ کې د هیواد د مخبری پوځي ادارې ایسای کردار منلې چې تر مخه به اوس د نافذ شوي سایبر کرائمز قانونونو تر مخه د قومي سلامتیا د سرغړونو په تناظر کې د ادارې اهلکار د وګړو او تنظیمونو پر ضد د پیشګی عملیاتو جوګه شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز پرون تر سره شوې د داخله چارو د وزارت په یوې مهمې غونډه کې د شریک چارواکي دخلي لیکي چې ایسای د ریاست او قومي سلامتیا پر ضد د انټرنیټ په ذریعه د کېدونکو جرمونو خلاف عملیاتو کې قانوني تحفظ غواړي، او حکومت دغه ادارې ته د ذکر شوو اختیاراتو ورکولو وړاندیز منلی. ښکاره دی چې د پاکستان مرکزی حکومت اوس نافذ شوي د سایبر کرائمز 2018 قانون لاندې د وړاندې څخه سیول امنیتي ادارو ته پراخه او ګڼ شمېر اختیارات ورکړي دي، او د دغه قانون په ځینې سختو مادو باندې د پارلمان ځینې غړي او د ډیجیټل رایټس کارکنان ټکونه کوي، او دغه مادې د رای د ازادۍ پر ضد یو ګام ګرځوي. د پاکستان د فوج د قانون د سانګې پخوانی چارواکي او قانون پوها کرنل ریټایرډ انعام الرحمن وای چې په امنیتي چارو کې سیویلین او پوځي ادارو ته د قومي سلامتیا پر ضد د کارکونکو خلاف د کاروایی اختیار د وړاندې نه ترلاسه دی.
لیکن اگر اس کو لیگل کوریج پراپر مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر قانون کے دائرے میں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کو اس طرح نہ تو لاپتہ کیا جا سکے گا نہ ہی خفیہ طور پر اس کے خلاف کو کاروائی کی جا سکے گی.
ہغوائی کدا ایسا اختیارات تا قانونی تحفظ ورکړي نو بیا خو به نه دوی څوک لا درکه کولی شي او نه به د چا پر ضد کومه خفیه کاروایی کولی شي او ادارې به پابند وي چې خپل ټولې کاروایانې د لیکل شوي ثبوتونو سره عدالت کې وړاندې کړي او عدالت پې جاج واغستلی شي او دغه شان به د دې سره د بشري حقونو تحفظ هم باوري شي. مطبوعات سینټ کې د مخالف پیپل ګوند د غړي فرحت الله بابر د خپلې لیکي چې موجوده قانون د انټرنیټ د لارې د بیلابیلو جرمونو د مخنیوي پوره توان لري او د پارلمان څخه بره په بره د قومي سلامتیا په نامه دغه قانون کې نورې دفعې شاملول به غلط وي، خو سوال دا دی چې د قومي سلامتیا ټاکنه به څوک کوي. نو په دې حق له ښاغلي انعام رحمان وایي
یہ اختیار ان کو کسی ایجنسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود ہی اپنے طور پہ ڈیفائن کریں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ اسی ایکٹ کے اندر دیا جائے گا کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں.
جب ادارے او تنتا د قومی سلامتیا د ټاکنې اختیار نشي ورکې دی او باید چې په دغه قانون کې د قومی سلامتیا تشریح واضح کړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پر هغه باندې اوري. د پاکستان او د چین ترمنځ تر ټولو غټې اقتصادي منصوبې یا پاک چاینا اکنامک کوریډور باندې اوس هم د خیبر پختونخوا او د بلوچستان تر څنګ د وړو صوبو اندېښنې موجود دي او وایي مرکزی حکومت دوی ته خپل برخه په دې کې ورکول نه غواړي او زیاتره ګټه پنجاب ته رسول غواړي. د پاک افغان جائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز مرستیال صدر انجینئر دارو خان وایي چې دغه منصوبې غټه غټه باید بلوچستان صوبې ته ورکړل شوی وي، خو ویلی دی غربی سڑک باندې هغه شان منصوبې نشته دی کمی چې په دغه پلان کې د وړاندې نه موجود وي. د دوی سره په چمن کې د ډیب ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی یو ځانګړی مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
کم شپږ څلوېښت ارب ډالر د چاینا د خوا د سیپیک باندې د انویسټمنټ خبره روانه ده، نو پر هغه باندې کوم پروجیکټس دي؟ په دې کې د گوادر ښار څخه علاوه نور په بلوچستان کې هیڅ یو داسې پروجیکټ نشته چې موږ دا وایو چې د بلوچستان په دې کې د تقدیر بدلېدو لپاره یو سیپیک جوړیږي او دا سیپیک موږ د سبا بدلون راولي. بلې خوا ته که موږ وګورو سیپیک چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور، نو د کوریډور لپاره چې کوم روټس دي، کوم لار ده، موږ کدې ته مشرقي وای که مغربي وای، په کار خدا ده چې پنجاب د خلکو سره رښتیا وای او د رښتیا باندې چې دی هغه د ملک تقدیر بدلیدلی شي. په دوکه ورکولو په خطایستلو باندې دا بدلیدلی نشي. کم چې موږ ورته ګورو چې پروجیکټس دي دا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو دا یا په سند کې دي چې د کراچۍ لپاره کار روان دي یا په پنجاب کې دي. په دې کې د پښتونخوا او د بلوچستان لپاره صرف لاره ده او پر لاره چې څونه انویسټمنټ کیږي دا به خامخا دوی په اسمان نشي وړلی، پر دغه لار به وړي. دا لار د ځان لپاره جوړي، د دې لارې د بلوچستان په تقدیر بدلېدو کې خاص فرق نشته. موږ د حکومت د خوا څخه دا وینو چې دوی کوم موټروی باندې په کومه تیزي سره کار روان دي لکه تاسو پوښتنه وکړله، نو پر هغه باندې یقینا ډېرې پیسې اوس هم ګار شوي دي، کار هم شوی دي او کار مخته روان دي. او د دې په بدل کې چې کوم پر مغربي روټ باندې دي یا چې کوم د پښتونخوا او د بلوچستان څخه تیریږي لار، هغه باندې چې دی کار دروسه پورې په هغه رفتار سره نه دی روان. بلې خواته چې موږ ګورو د شپږ څلوېښت ارب ډالر چې کوم دوی مشترکوي په دې کې یو اشاریه شپږ بلیون ډالر صرف د لاور ښار د شایسته کېدو دپاره پر هغه باندې ماس ترانزیت ټرین چلولو دپاره چې دی هغه پیسې ورکول کېده دي. په کار خدا ده چې روټ دوی پر کومه خوا باندې بیایي په هغه باندې خو ښکاره خبره ده چې مشرقي روټ باندې دوی خپل کړی دي، نو مغربي روټ دپاره چې دی په کار دا و چې دوی د بلوچستان ته انسینټیوز ورکړي وای. دا چې کوم دوه بلیون ډالر دوی هلته کارولی دا دوی چې دی د بلوچستان پر زراعت باندې کار کړی وای او د زراعت سره منسلک چې کوم ایکسپورټس ته وده ورکول کېده سو پر هغه باندې کار کړی وای او هغه هم د دې مغربي روټ ته نږدې پر لارو باندې چې دی په بوستان کې سی وای په کوټه کې سی وای په لورلای کې سی وای په ژوب کې سی وای په کلاسې پلا مسلم باغ چې کوم د بلوچستان تقدیر په بدلېدای سو په هغه ځای باندې چې دی بلوچستان ته ډېر غټ انسینټیوز وکول سی وای. دویمه خبره دا ده چې مغربي روټ دی هغه مغربي روټ چې دی هغه ونوره دنیا ته هم ډېر ور نږدې دی.
دغه وخت خو د افغانستان د خواسخه یو غشتنه هم راغلی لکه تاسو خبره کوئ چې موږ هم په دغه سیفه کې موږ هم د سره ګټ کوي نو دغه په هم مغربي روټ ته دا راوړي دا هم ډېر زیاته ګټ سولې بارډر سي یوازې پر 100 کیلومتر دی دغه مغربي روټ.
یقینا د سدي چې د ګوادر څه چې کوم مغربي روټ دی تر کوټي پوري او بیا د کوټي څخه چمن دا په 915 کیلومتر دی. 915 کیلومتر ډیره کمه فاصله ده په نسبت د 1400 کیلومتر چې د کراچي څخه خیبر پښتونخوا ده او یا د 400 کیلومتر نور پکې جمع کې د ګوادر څخه خیبر پښتونخوا په 200 کیلومتر جوړی نو چیرې 200 کیلومتر چیرې 900 کیلومتر او بیا د دې چې کوم د سنټرل شاه د پاره د افغانستان چې کوم غشتنه ده او هغه په کار ده چې دی په ډیر مثبت و هغه ته وګوري او دا د ځان د پاره ډیر غنیمت وګڼي پاکستان حکومت په ډیر غټه ده د چاینا هم په ډیر غټه ده چې په دې کې افغانستان د دوی سره شامل شي ځکه چې د چمن د لارې ترکمنستان بيخه پر 1500 کیلومتر باندې دي د دې خوچ دي پر دویم ګام باندې سنټرل شاه ته ورسېږي بیا د سنټرل شاه چې کوم نور دنیا ته لارې خلاص دي د وختي څه د دې انفراستراکچر جوړ دي تیار دي دا بيخي او ډېر لوی غټ غنیمت پی د افغانستان او د چاینا او د پاکستان د درې واړو چې کپدې کې افغانستان ته په کار خدا د چې دوی ودی ته افغانستان ته دعوت ورکړی چې زموږ سره شریک شو کا افغانستان د دوی سره د دې غشتنه کړي د باندې چې دوی په ډېر پراخ تندې باندې دا شی د ځان د پر ډېر غنیمت وګڼي او افغانستان د دې حصہ جوړ شي.
تاسو ډېر مننه د ډېوار ریډیو سره د خبرو کول
تاسو مکرو دا نه وایي چې تاسو موږ ته د دې خبرو کولو مکرکل
ہلو السلام علیکم زه اختر علی شینواری لنډی کوتل د میرداد خیرو نه خبرې کوم مونډي وریډیو خپ شوق باندې اورو او خاص کر مونږ په اجره کې ټول ملګری سره ناست یو نو ډېر په مینا ډېر په شوق باندې اورو تاسو نه یو جهان مننه
گرانو قدر منو اوریدونکو د ریوا رادیو خبری خبرونه لا دوام لري یو بل راپور ولوري تاسو پام راګرځو تاسو هم په هیګی چنن څلورم ورځ ده چې د عراق موصل خار کې عملیات روان دي د داعش ډلې پر ضد او کوردی جنگلی وایي چې موصل خار ته څیرمه یې لوی عملیاتو کې پرمختګ هم کړی دی او له دې خار څخه د اسلامي دولت نومې ډلې د مشرانو او وسلوالو تیښته دوام لري. په دې حق له نور څه تفصيلات دي وروستي تفصيلات په اړه یو راپور لرو چې زموږ همکار ماوش جلیل تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
یقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم.
داعش تندر وډلې د تیر شروع پورز یو ویډیو خبره کړی چې پکې د داعش جنگالي د موصل په سړکونو په غزمی کول خو دلی شوې دي او یو ناپیژنګلو ترهګر په کیمرې امریکا ته دړک ورکوي چې په عراق کې به ماتې خوري خو د دې باوجود د داعش تندلاري ډیر تیزه سره ماتې خوري. د ائتلافي ځواکونو او هوای بریدونو ملاتړ لرونکي عراقي او پېشمرګه عسکرو ویل دي چې د دوی په خیال دوی د موصل کنټرول ترلاسه کولو لپاره عملیاتو کې د ټاکلې شوې وخت نه مخکې روان دي او دا وخت چې کم صورت حال دی د عراقي پوځ ویاند بریګیډیر یحیی رسول په دې اړه وایي
منذ اليوم امس واليوم بحدود اكثر من 20 عجله مفخخه
دی وایي چې د موصل اړخته د پېشخدمې په وخت شلو نه زیاتو ځانمرګي موټرو زمونږه ګاډي بنخه کولو هڅه وکړي خو دوی کامیاب نشو.
یو سلو نه زیات امریکایي عسکر د عراقي او پېشمرګه ځواکونو سره مرستې کوي او د نړیوال ائتلاف جړ جازونه په موصل کې د داعش هدفونو په نخه کوي. ځایي اوسیدونکو خبریالانو ته ویلي دي چې جنگیالي عام خلک په هغه ودانیو کې پناه نوته مجبوروي د کوم په حق لا چې امکان دی په نخه کېږي. به په ناټینګم یونیورسټي کې د شخړو امنیت او د ترهګرۍ په حق له مرکز غړي افضل اشرف وای
There is always the very strong possibility that this
تاسو امکان ډیر زیات ته چترهګر ډله داعش په دوی د انساني ډالبتوګا استعمالوي نو زه یره لرم چې راتلونکو ورځې به عام خلکو لپاره ډیرې سختې ورځې وي
د موسل په مضافاتو کې باټیلا نومیکلی کې پېشمرګا سکرو د سرنګانو یو جال موندل دي ګومان کیږي چې په موسل کې یو نیم میلیونه خلک موجود دي او تمه ده دوی کې زیاتره به د خار نو تختی او دا به د داعش ترهګرو ته هم د تیښتې موقع وړاندې کوي په دې حق له افضل اشرف وای
داعش ویل یوز د هیومن اکسیدس they will use other means of disguising themselves and I believe
داعش په خان نه د خلکو د وطونه फायदा اخلي او د خپل په جنګلو نخ کار کول لپاره به نور ذریعہ هم استعمالوي زما یقین دی چې دوی به د خان نه وتل پیل کړی وي او د سره بعد داعش جنگیالو ته په شام کې بیا رايوځي کېدو موقع ملاو شي او یا گاونډي هوادونو یا تر دې چې یورپ پورې رسیدو هسه هم کولې شي
بلخوا د غربي او منځني ختیځ هوادونو خارجه وزیران به راتلونکو هفته په پیرس کې وغونډه کوي او د موسل نه داعش پیشا تمبول وروسته هلته امن بیا پر ځای کولو او ثبات قائمولو په موضوع به خبرې کوي د فرانس صدر فرانسوا اولاند خبرداري ورکړي چې د داعش ترهګرو د موسل نه د شام رقه خار ته تختیدل شروع کړي د زیاته کړي
که ائتلاف داعش ته ماته ورکولو کې ګټه ترلاسه کوي او هغه ټول ډلې یو ځای کړي څوک چې د پورمنا عراق برخه جوړېده غواړي نو موږ به یوازې دا جګړه ونه ګټو موږ به دا ټول جنگ وګټو
د خارجي اړیکو په حق لا په یورپین کونسل کې د عراق په حق لا یو ماهر حیدر الخوی وایي چې د بیلابیلو قانونو خار موسل کې امن بیا پر ځای کول به یو چیلنج وي خو د زیاته کړه چې د فرانس په شان ملکونه پکور دنه یو بل چیلنج سره مخ دي
د مور ټریټری د ایسس لوز ان بوث عراق اند سوریا د مور دی ار ګوینګ ټو لاش
داعش چې په عراق او شام کې سمره زیات سیمې بیلی هم دومره زیات بدوی د عراق او شام په نورو برخو کې او یقینا په غرب کې د ځانمرګي او ترهګر بریدونو ته زور ورکوي
د نور زیاته کړه دا چې کی دي شی داعش موسل کې خپل خلافت قائمول امید بیللی وي خو د نړیوالې ټولنې لپاره بدایو مسله وي
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی د پاکستان قبایلی سیمو کې د جګړو لوجې چې کوم په لکونو خلک به کور شي وو اوس پکې ګڼ شمیر خپل سیمو ته ستانه شي هم دي مرکزی کورما ایجنسی کې هغه په زرګونو کورنۍ چې بیرته خپل علاقو ته ستنې شوې دي هغوی د بنیادي سهولتونو یا اسانتیاو نه محروم دي کاروبارونه هلته تباه شوي او د صحت او تعلیم میدانونو کې هم ډېر زیان رسیدلی دی رپورټ پر سیمینا د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي
په کال 2009 کې د بدی امنیتي وضعې له وجې د کورم ایجنسۍ منځنۍ برخو یعنی د سنټرل کورم علي شیرزی زیمش مسوزی او پاړه چمکنۍ نه بې کوره شو په زرګونو کورنیو سخت کال د واپسې عمل ترسره کېدو نه پس اوس زیاتره دغه کورنۍ په خپلو علاقو کې بې شمېره مشکلاتو او ستونزو سره مخ دي د زیاتره کډوالو کورونه ړنګ دي سکولونه او د صحت مرکزونه په مکمله توګه نه دي فعال کړی شوي او د مسوزی په ډوګر کې یوازنی تجارتي مرکز هم په پوره توګه نه بحاله کېدو له وجې ځایي اوسېدونکي د اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي د دغه سیمې یوه لویه شمېره نارینه استوګن د روزګار په تکل کې د خلیج هیوادونو ته هم تللي خو د سنټر کورم په زیاتره برخو کې ټلیفوني او د موبایل فون نظام نشټوالي لوجه دغه مسافرو د خپل خپلوانو سره رابطو کې هم مشکلات دي د مسوزی کام یو مشر ملک مثبت خان غواړي چې د ډیور رادیو د لیاري خپل خبره نه یوازې ځای چارواکو ته بلکې ګډ نړۍ ته هم واوري ځکه هغه بیا بیا د خپل دریز داورېدو تکرار کوي
مشرون د مو غدار دي مشرون د مو خبر اوره حکومت خستي دي په پیسو باندې خبر اوره چټا تل سي دور خبر اوره د په پیسو باندې خستي دي بس دوی سره دو مشران او هغه لري غاو ته پټلا وکی بس هغه ته څه څه خواغه کې را کوي د سکول ستورې نه سپ تو ستورې نه ډاکټر ورکی ستورې د پریشن ډاکټر نشته د الوده د کیس ډاکټر نشته ورکی موږ به واسه خو خاص سکول کې پوسټازون دي دوا پوسټازون درې پوسټازون به هغه کې به یو ستور موجود وي او دوا پوسټازون به نه وي هغه به ځون خپل بزنس څنګه کړی نو مو ته استاد دې خبر اوره مو سن درځي وشي مو ظلم دې سرتار ظلم دې کورونه رنگ دې خبر اوره د بدی زوی نشته اوره خبر تنبوی نشته اوره هیڅ چوته نه ور کوي بس نما کیږي چې پلانکی سړی دې راشه وار کو هیڅ نشته وي
د سنټر کولم واړه علاقو ته د کډوالو واپسی سخت کال تر اوله مکمله شوه خو د سیمې یو اوسیدونکی پټانیي چې د تباشو کورونو سروې کې غیر حقدار کسان ته توکیر ورکولی شي سیمی داستوګونو په وینا په ګرده منځنۍ کورم کې یو هم سیول هسپتال نشته د هلکانو د پاره په ډوګر مسوزیو کې د کالج بنیاد ایښودای شوی خو څو کاله تیریدو باوجود د دغې کالج ودانۍ نه ده مکمل شوې د جینکور د پاره هیڅ کوم میډل یا های سکول نشته او زیاتره هلکان محصلین هم د میډل تعلیم نه پس د صدې تعلیمي ادارو ته ورځي د سیمې د سړکونو حالت هم ښه نشي ښودلی او ځایي د پولیسو انتظامي چارواکي ځایي خلک د دغې مرامت کولو ته نه پرېږدي د یادونې وړ ده چې د سنټر کولم سیمه په ګرد قبایلي سیمو کې یوازنۍ د قومي اسمبلۍ حلقه ده کومه چې په پارلیمان کې خپل استازی نه لري د کال 2013 د عمومي ټاکنو نه فقط څو ورځې وړاندې په بګن کې په یو انتخابي غونډه شوې ځانمرګ بد نه پس دغلته عمومي ټاکنې ماتل کړې شوې او تر اوسه د ټاکنو قومي کمیشن دغلته د بیا ټاکنو اعلان نه دی کړی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا ریډیو